السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته رابولم د کندوز په دشت ارچی کې پرون بمبارو شو چې ویل کیږي په څو طالب مشرانو یو شمیر سربیره یو شمیر ملکانو ته هم مرګ جوړ لاوختي د دې پیښې د لاڅېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکل شوی په بهرنی موضوع کې مورې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وی اسرائیل دی او هیواد په توګه د اوسېدو حق لري دا او نور ډیر مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوړوي
هم کړی د مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د مرګروم لټونو د سیاسي استازي دفتر وایي د بشري حقوقو د څارنې ډلې په کندوز کې د حقایقو په راغونډولو لګیا ده په پاکستان کې د کډوالو لپاره د مرګروم لټونو عالی کمشنري وایي د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دیرشمې تمدید شوې ده او د مرګروم لټونو عمومي منشي پر نړیوالو ژغ وکړ چې د یمن سره د بشري مرستو لپاره دی پیسې راغونډې کړي پوره خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما وایي د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي یونما ویلي چې په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې پرون غرمه د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د حمله په ځای کې د وسلوالو طالبانو غونډه چې د کویټې شورا غړي هم ورغلي و روانه وه د دشتیرچی ولسوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کې پر یوه مدرسه بمبارد شوی دی چې په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي خو د دغه پیښې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی خبر سوی په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامی غونډه روانه وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر پر ټویټر په پیغام کې په جګړه کې پر ټولو شکلو خوا او ژغ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاندوای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دیرشمې نیټې تمدید شوې ده قیصر خان افریدي نن له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري غواړي چې افغان کډوال په خپل خوشه او پامن کې خپل هیواد ته ستانه شي
دا روان مهاجر چې کوم دا وی کوم پروف اف ريجستریشن کارت دا ری ایکستنشن دا 2013 د جون پورې شوې دي یعنی د دیرشم جون پورې د دې میاز زیات کړل شوې دي او دا فیصله په کابینه کې شوی و په مارچ کې موږ لکه همیش دا خبره کړې ده چې د افغان مهاجرو چې بیرته چې کوم ستن واپس تک دی هغه باید چې والنټری سیفي ګریجولی او ډیګنیفایډي
افریدی ویل لشتر لژه یو سلو څلور زر افغان کډوال په پاکستان کې لا هم وسی د هغه پوینا تقریبا څلور سو دیر زر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دی په هرات کې چارواکي وایي چې لایداري فساد سره د مبارزې په لړ کې د شاروالۍ د ریاست 15 مامورین نیولې دي د هرات د والی ویان جلانی فرهاد نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دا کسان له کاري صلاحیت د سوې استفادې په تور ونیول شول د فرهاد په وینا په نوول شو کسانو کې د شاروالۍ د وایدو د برخې یو شمېر مسولان شامل دي د هغوی څېړنې کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ډله د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي په بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت خبر شوی ویل شوی چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند د لشکري طیبه سره د ارتباط لامل د بهرنیو تروریستانو لیست اچول شوی دی تحریک ازادي کشمیر ډله چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې فعالیت لري هم له لشکري طیبه سره د تړاو لامل په دې لیست کې شامل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لشکري طیبه د تروریستي ډلو په ډله کې ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا اقدام به د لشکري طیبه هغه مالی سرچینې بندې کړي چې د تروریستي حملو د پلان او سرته رسولو لپاره اړتیا ورته لري په بیان کې څرګنده شوی چې د دې ډلو مالی سرچینې او جایدادونه به چې د امریکا تر اختیار لاندې دي کنګل شي او امریکایي وګړي له دې ډلو سره له مالي معاملو منه شوي دي ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دی 2.98 میلیارد ډالر راغونډ کړي ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونیو کوترش نن په جنیوا کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډې ته وویل
Yemen's situation today is catastrophic.
نن ورځ په یمن کې وضعیت بحرانی دی، له مصیبت ډک دی. خو د نړیوالو په مرسته باید په یمن کې د اوږدمهالې غمیزې مخنیوی وشي. کوتریش وویل چې سعودي عرب او متحدو عربي اماراتو سږکال 930 میلیونه ډالر د بشري مرستو پلان ته ورکړي او نورو مرسته کوونکو هم 293 میلیونه ډالر ورته برابر کړي دي. رپورټونه وایي له 2015 میلادي کال راهیسې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پوځي عملیات پیل کړي، لږ تر لږه 10,000 وګړي وژل شوي او 22.2 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یمن د هغې هیواد د ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي د پلویانو چې سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف یې ملاتړ کوي او د حوثي ملیشو ډلو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په لانجه کې ښکیل دی. او د مسکو ښار مسؤلانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د اعتراضي لاریون اجازه ورنکړه. یو شمیر فعالانو غوښتل چې نن په مسکو کې کرملین ته مخامخ پر میدان راغون شي او خپل اعتراض څرګند کړي. په مسکو کې مدني فعالانو پلان درلود چې د قدرتمندو وګړو لوري د ښځو په وړاندې د جنسي زور زیاتي او غیر مناسب چلند پر ضد او د دې کار د قربانیانو د درناوي لپاره اعتراض وکړي، خو هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د کندوز په دشترچي کې پرون بمبار شوی چې ویل کېږي په طالبانو سربېره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو چارواکي او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي طالبان په نښه شوي.
زیر عنوان دستاربندی طالبان از کویت و از اینجا جمع شده بودند. جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بهانه دستاربندی کلان از طالبان در جلسات بودند و بمبار هم به همین خاطر شده است.
یونامه بیا ویلی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه باندې بر راپورونه په دقیقه توګه وڅېړي. په کونړ کې یو ځل بیا له پولې هاغاړې د پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوې دي.
پاکستانی نظامیان طرفه ده متاسفانه په تېرو څلورو ساعتو کې کونړ د ولایت په دانګان ولسوالۍ کې 368 مختلف النوع ثقیله مرمیو ثابت کړی دی. 15 هیوادوال زخمیان شوي دي.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خپرونې د ګوړې اچار او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې د پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی. دغې جرګې دوه مرستیال د سهشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او په کار ده چې دغه پیښه په اړخیزه توګه وڅېړل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازي وویل د تېرې ورځې هوایي برید په دشتیارچی کې د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی. نور حال د وصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان مشران جرګې د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د وروستي هوایي برید په اړه کلک خبرګون ښودلی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مشران جرګې یو شمېر غړو د دشترچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې پیښه د اندېښنې وړ وبلله. ښاغلی صدیقي وایي د یو شمېر وکیلانو د معلوماتو له مخې د دشترچی په دفتني سیمې باندې هوایي حمله کې شاوخوا سل تنه وژل شوي چې د ده په خبره ډېری ملکیان دي.
د دې موضوع په اړه باندې بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذف کوي چې د دولار شاته دغه موضوع قچا کمیسیون دغه ټول موضوع بررسی کوي. د بررسی نه وروسته بیا تالار ته وړاندیز کوي. دغه نه وروسته بیا مونږ امنیتي سکتور غواړو. په دې موضوع باندې مونږ چپ نه پات کیږو کې چیرې دغه په واقعیت سره ملکی کسان شهیدان شوی وو، یعنی د دې دولت په مقابل کې ظلم شوی، مونږ چپ نه شو پاتې کېدای. دغه موضوع مونږ ډېر جدي بررسی کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش له دغې پیښې وروسته ویلي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دغې ډلې شل تنه وژل شوي چې یو شمېر قومندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په مدرسه کې د دستربندۍ مراسم روان ول او په وشل شو کې چې ډیری ملکیان د ماشومان هم شامل دي. په یو شمیر سیمو کې د هوایی حملو او عملیاتونو پر مهال د ملکیانو مرګ شوبله یو له هغو جنجالي مسایلو نه ده چې له امله تل په افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د ملي شورا د استازو مدني ټولنو او خلکو لخوا انتقادونه کیږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمان وایي د کندوز ولایت د دشترچی په دفتنی سیمه کې هوایی برید د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. د په خبره په دغه راټولیدنه کې د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو څیرو له کویټې شورا نه هم ګډون درلود. دی وایي د دستربندۍ په پلمه له کویټې او ځینو نورو سیمو څخه ډېر طالبان راټول شوي وو. د مرګ شوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په دې پوهیږو چې دلته دوی د دستربندۍ په بهانه نظامي ناسته لرله او ځانونه یې برابرول. د طالبانو مشران په دغه ناسته کې وو، نو ځکه دولت پرې بمبار کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولي وایي چې په بمباریو کې طالبان هم وژل شوي، خو ډېره مرګ شوبله ملکي وګړو ته اوښتې ده. خو طالبان ویلي چې په دغه حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ شوبله نه ده اوښتي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د شتیرچی په کندوز کې یو له نامنو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې د کندوز د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره ډېرې برخې د طالبانو په ولکه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امردل چې د مشرانو جرګې لخوا یو پلاوی ټاکل شوی څو په کندوز کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې سپیناوی وکړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د کندوز پرونۍ پیښې ته په اشاره وایي په حساسو شرایطو کې باید له داسې بریدونو ډډه وشي. لیکوال او سیاسي کارپو انتظار خادم دغه خبر ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې طالبان هم باید له ملکیانو د سپار په توګه کار وانخلي. له ښاغلي خادم سره مې شیبه مخکې خبرې وکړې او د کندوز د پرونۍ هوایي بمباري په اړه باندې مې لاغه لومړی پوښتنه او د هغه تحلیل واخیست.
په دواړو طرفونو کې د شرارت توم نو مالګه ډېره ده. کله چې تاسې نړیوالې ټولنې ته ګورئ نو هغې به کله دا خبره کوله چې موږ اصلا په ځمکه کې یو انچ شی هم وینو. نو بهتره خبره دا وه چې دغسې حملو یا دې ته ورته د حملو عملي کولو کې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت باید مطلق دقت نه کار واخلي. دویمه اساسي مسله دا ده چې افغانستان د ډېرو حساسو حالات نه تیریږي. کله چې ولسمشر غني او نړیوالې ټولنې په تفاهم باندې طالبان ته سولې وړاندیز وکړ نو خلک په شک کې وو چې ګواکې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې حقیقت لري یا په دغه برخه کې له حقیقت او رښتینولۍ کار اخلي کنه. نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه وخت کې توکېدلې هیلې د سوال سره مخامخ نه کړو. زموږ صداقت او رښتینولي د طالب په وړاندې باندې باید دا اصلا کوشنمرګ ته تر شا کې نه دو. دریم اساسي مسله دا چې کوم پام وي د طالبانو مشر صاحب وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به خپل ټول چې له مخ پر مخ جګړو نه لاس واخلي او ځانمنګي او ځانمرګي بریدونه وکړي. په خپل ذات کې دا د هغه هیلو د هغو اربانونو چې د افغانستان د ورځ په ژوند کې تقدیري وه هغوی ته یو سخت گزارو. نو کله چې دغسې حملې کېږي په مجموع کې هم د طالب طرف او هم د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او د هغوی حقانیت او د هغوی ژمنتوب سولې ته او د افغانستان د ولسونو سره د دوستۍ دغه کومه انځور چې دی کوم دغه حالت چې دی دا جریحدار کوي. په داسې حال کې چې بل دې چې تاوان ورسې بل دې چې سلام الله شي بل هیڅ ګټه نشي رسول.
دوی حملې کړې دي. افغان هوایي ځواک ویل دي چې دقیقا طالبان په نخښه کړې دي. د طالبانو مهم مشران دوی ویل دي چې دام وشتلې دي. خو خبره دلته ده چې حالت د ملکیانو مسله ده. طالبان ولی دغوی سپرکی یا ولی داسې غونډه تورزی چې حالت ماشومان وي یا خپل غونډه ته داسې ماشومان را بولي یا دوی خبر پدی پویږي چې دلته حمله کوي دوی ولی هغه خلک را ولي حالت.
کله چې تاسو د طالبانو د جنگ تکتیک ته ګوري یا د جنگ تر شای کوم لامل ته ګوري هغه یې عقیده رامنځته کوي وایي چې دا یو قدوی جنگ دی او د امریکا حضور په خپل ځای په افغانستان کې زموږ د جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. نو طالب او مدرسه او دستاربندي او ماشومان او دغه محافل اصلا د خپل ځخونه غني او حالت ورته په داسې حال کې چې کوي کوي چې اګوا کرشتیا هم دلته زموږ د حضور لامل ملکانو ته ماشومان تاوان سپید لاړ نشي. ولې ډېر مهم پښتنې دلته مطرح کیږي چې کله دغه وطن مهم طالبان چې نمونه یاد شوی دي په دغه بریت وجل شوی دي لکوټه راتلل یا په کندوز کې عملیات کول دغه د سربندۍ راتلل آیا نس کې د لشي زمونی عملیات شوی وي آیا نس کې د لشي بلار کې په دوی باندې حمله شوی وي دوی لخل بوتور سر نس نابود شوی وي آیا نس کې د لشي اصلا کله چې دا وجل کیږي او بیا نو حکومت او نړیوال ټول د پاره باندې معلومات ښکاره کوي چې دوی له دغه ځای حرکت کړی دی، دلته را رسیدلې، دلته وژل شوي دي. زه باور لرم چې په دواړو طرفونو کې لږ د عقدې، لږ د احساساتو، لږ د شرارت څومره ډېره ده. یعنې مناسبه دا وه چې دغه وطنه طالبان چې په دغه حمله کې وژل شوي دي، دوی باید جلا جلا ټارګټ شوی. احیانا تر اوسه پورې خبره دا کېږي چې لا قربان نه دی شوی او لا اوس هم د جنګ په ډګر کې دواړه یو بل په وړاندې بندګي. صحیح ده، دا درسته خبره ده، مګر کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو، د سلو نورو د زخمي کېدو خبره کوو، او په مقابل کې به د اوو نفر طالبان د وژل کېدو خبره کوو، د په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم. ولې طالبانو ته مناسبه دا ده چې دوی فکر دا کوي چې دا اوس د امریکا د افغانستان د حکومت تر دا گزار لاندې دي. دوی ته مناسبه نه ده چې ملکیان ستر کړي، دوی مناسبه ته مناسبه نه ده چې په ماشومانو کې ځان پټ کړي، دوی ته مناسبه نه ده چې په دغه سي محافلو کې برخه واخلي چې هلته نور ملکیان ته صدمه رسیږي.
د سیاسي او چارو کارپو لیکوال انتظار خادم تحلیل مو واورید. هغه وویل چې د کندوز پیښې ته په اشاره وویل چې باید په اساسو شرایطو کې له ورته بریدونو ډډه وشي. هغه ټینګار وکړ چې که څه هم د څو طالبانو لپاره د ګڼو ملکیانو وژنه مناسبه نه ده، خو طالبان باید له ملکیانو د سپر په توګه کار وانخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه باندې په هلمند او ځینو نورو ځایونو کې هم خلکو خبرې کړې دي. د هلمند د پرلت اعتراضي ناستو غړي د کندوز د ارچی ولسوالۍ د غبرید وغاند. که څه هم د کندوز ولایت د ارچی ولسوالۍ په مدرسه د هوایي برید په ترڅ کې د ملکي تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو د هلمند د پرلت غړي وایي روانه جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکیانو ته اړول شوی، ځکه باید جګړه ودرېږي او سوله وشي. په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی.
د وړو مشمانو یو ډله د لشکرګاه د پرلت خیمه ته راغله، وای جګړه بسته، موږ سوله غواړو. دوی د ځانونو سره واړه واړه سپین کاغذان لیږدوي چې پرې لیکل شوي دي جګړه تباهي ده، باید ودرول سي. پورته وخت کې د خیمه او پرلت یو شمیر غړي وای د کندوز د برید دي دقیقه پلټنه وسي او عاملین باید قانون ته وسپارل سي. د اعتراض او پرلت د دغه خیمه یو سپین ژیړی ول، موږ د حکومت نه د اوربند غوښتنه کړې و، خو دوی د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د پنځو طالبانو په خاطر لسګونه ملکي کسان ووژل.
چې د پنځو طالبانو د پاره پر 1500 مؤمنانو او لسی خلکو باندې بم غورځي، دا به د دې کو د دې چې چا اجازه ورکړي د دې بمباری د دې وسخه دي پښتنه وسی، د دې وسخه دي تحقیق وسی. نور موږ د دې مسلمانانو په وینو نه خوشاله کیږو. یا 1500 و ماجد تراسی په ماجد کې څوک د ماکا پر کوي، یا 15 مسلمانان په یو جلسه کې غیږی تراسی پر غیږی باندې عمله کوي، نور پر کلتور باندې عمله کوي. نور دا خاموشي موږ ته د منلو وړ نه ده.
که څه هم تر اوسه د کندوز د برید د تلفاتو شمیرې دقیقې سوي نه دي، خو ویل کېږي هلته د مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډه کې چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مسلونو هم برخه اخیستې وه، هوایي برید ترسره سوی دی او درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما او د بشر د حقوقو دفتر مسلینو هم د دغه پیښې د تلفات په اړه د دقیق چرنو غوښتنه کړې ده. د دې خبرې غونډې پر مهال د هلمند د پرلت غړو یو ځل بیا د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د دواړو غاړو لخوا د ترسره کیدونکو بریدونو سمدستي درېدلو وویل.
موږ د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې راودې پاتېږي ټول دې ټوله جنگ خوایې شي دي، هغه دې ودغه ته اړ کې چې جنگ بس کې.
نو موږ د دغه کندوز ته ولسونو سره په دغه غم شریک یو. نورې داسې حملې موږ نه غواړو. نور ولسونو باندې زموږ غږ دی چې بده مه کښېنئ، راپورته سئ، څو تر څو به موږ تاسې وژل کېږو.
د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د هوایي برید پر مهال د وژل شوو کسانو په اړه حکومت او طالبان بېلابېل خبرونه ورکوي او هر طرف د ځان په ګټه د بل اړخ د تلفاتو شمیر زیاتوي، خو دواړې غاړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبرې هم مني. هغه خبرونه چې حکومت خپره کړي دي پکې د کوټې د شورا او د طالبانو د سری کې د لوړ پوړو کسانو د وژل کېدو ویل سوي دي، خو طالبان دا خبرې نه مني. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
موږ جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب ځون علما سپینګیر او قومي مشران د سولې در وصول په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا له مشرتابه پلاوي سره وکتل. دوی طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې په وړاندې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوالې ټولنې په ورستیو پریکړو بحث وکړ. د دې مسلې په اړه باندې د سولې عالی شورا د لونشا لوی سلاکار عزیز الله فضلی سره مخکې خبرې کړې وي. هغه لمړی د همدغه غونډې په اړه مکتوب وویل.
ولیکن هم تاسو ته معلومه ده چې د په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلم مخالف د نظام هغه ته کوم دعوت د سولې لپاره ورکړي، نو دغه په ترکیب کې نن کندهار ته د سولې د عالي شورا رئیس جناب خلیلی صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او سره سناتوران قومي مشران دا د اوس مهال چې موږ تاسو خبرې سره کوو دلته غونډه روانه ده. د علماو غونډه ده او قومي سپینږیري ځوانان دا ټول را دعوت شوي دي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي. چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات په دغه ځای حل شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دغه غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړي.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته لقید او شرط پرته یو وړاندیز کړی د سولې. آیا همدغه موضوع سره مطرح کوي هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کېدای شي هغه قومي مشران او سپینګیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري.
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به انشاء الله ولادي د ټول هغه قومي مشران سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایت کې په ولسوالۍ کې نفوذ لري په طالبانو باندې دا سره به خبرې کیږي انشاء الله ولادي. او کله چې د خیر سره دا خبرې پایته ورسېدلې بدون قید او شرط په انشاء الله ولادي د طالبان سره مذاکرات پیل کیږي. او خدای وو خدای دې وکړي چې موږ تاسو هم یو داسې څه په لاس راوړو چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوار یم انشاءالله ولادي په دې سفر کې بس هغه څه ترلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته چې کوم شرطونه په دې ټول باندې خبرې وسره کیږي.
یو مسله دی دغه خلکو په اړه باندې راتوي دا کوم سپینګیری چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري، څه فکر کوي دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه؟ او طالبان به بل اخر سولې خبرو ته غاړه کیږي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واقعاً هم دا وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس دغه حالې ځلی شروع شي د نن په افغانستان کې چې طالبان په کوم ساحو کې حاکمیت لري او هغه د دې نظامي قوتونو دي داغه ته به مستقیم د منطقې مشران سپینږیري مخور ځوانان دا به وزي مستقیم میخوانی غو د دې سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د باسي په هغه باندې واسو سره کیږي. د پخوا پرتله هغه شرطونه نسته چې په چې چې باندې به خبرې کیږي به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایلو باندې خبرې کوي. اول به د قومي مشران وزي بل اخره به هغه اصلي مسایل چې د دنیا فساته مطرح کیږي له
د افغانستان د سولې عالی شورا د درون شاد لوی سلاکار عزیز الله فضلی خبرې مورې دي چې په کندهار کې د نننۍ جلسې په اړه باندې موږ سره خبرې وکړې. هغه وویل چې په کندهار کې نن د جنوب غرب ځون علما د افغانستان د سولې عالی شورا له مشر او منشي سره خبرې کوي او د سولې په وړاندیز باندې بحث کوي. د هیلو خو ده چې دغه نننۍ ناسته چې ګڼ عالمان پکې دي د خبره یو ښه نتیجه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې دغه هیواد اصلي مشر ګڼل کیږي ویلي چې اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري. د دې موضوع اړوند د سعودي عربستان د پچای په دریس کې لوی تغییر ښکاره کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د سعودي عربستان شهزاده وايي اسرائیلیان حق لري خپل هیواد ولري. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان دا خبره د دوشنبه په ورځ یوې امریکایي مجلې اټلانټیک ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا يهودان حق لري په خپل پلرنۍ سیمه کې هیواد ولري. شهزاده محمد بن سلمان ویل زه باور لرم هر څوک باید هر ځای حق ولري چې په خپل باثبات هیواد کې واوسي. د زیاته کړه چې فلسطینیان او اسرائیلیان حق لري پر خپل مځکو ژوند وکړي. محمد بن سلمان د درو اونۍ لپاره د امریکا پر سفر تللی دی. له 2002 کال راهیسې سعودي عربستان د عرب سولې نوښت اساسي ملاتړی دی چې د اسرائیل او فلسطین ستونزې ته د دوه دولتي حل غواړي. خو تر اوسه د سعودي عربستان هیڅ مشر دا نه و منلی چې اسرائیل د هر ډول مځکې حق لري. دوی د فلسطین او اسرائیل ترمنځ یوازې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو مفکوره درلوده. کله چې محمد بن سلمان د خپل پلار پاچا سلمان ځایناستی سي، دی به د اسلام د ټولو سپېڅلو زیارتونو مسؤول هم سي. خو د اتلانتیک مجلې ته ویلي، تر هغو چې په بیت المقدس کې د اقصی جومات خوندي وي، پر اسرائیلیانو هیڅ انتقاد نه لري چې د فلسطینیانو تر څنګ ژوند وکړي. ده ویلي، موږ په بیت المقدس کې د سپېڅلي جومات د راتلونکي په اړه له مذهبي نظره اندېښنه لرو او همداراز د فلسطینیانو د حقونو په اړه هم اندېښنه لرو.
ازادي رادیو ته غوښتل د کونړ په خاوره د پاکستانی پوځیانو توپچی بریدونه زیات شوې. دا خبره د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو سره وکړه. د همدغه بریدونه او د پاکستان لخوا د ډیورنت پر کرښه د پوسټو جوړولو او اغزن تار د غزولو په اړه زموږ همکار رهولان وری له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې په 40 ساعتونو کې د کونړ په کومو سیمو څو توغندي ورول شوي.
د ډیر وخت راهیسې تاسو ګورئ د پاکستاني نظامیان طرفه د افغانستان کې او خاصتا د کونړ د ولایت مختلفو سرحدي ولسوالیو باندې توغندي زیاده ثقیله سلا او بریدونه کېږي. متاسفانه په تیرو 40 ساعتو کې د کونړ د ولایت په دانګام ولسوالۍ کې 360 مختلف النوع د ثقیله مرمیو اصابت کړی دی چې په نتیجه کې تقریبا د مو 15 هیوادوال زخمیان شوی دي او زونو ته مالی زیان نه رسیدلی دي.
کورونه هم خلکو پریخي
طبعا بزای کی چې مرمه لګي خلک تر ډیره کډوالۍ ته مجبوری کی بزای کی دوته مجبوری کی
د سه هم ویل کی چې پاغه ساهو کی چې کوم زین نډز کی یلته وې سیمه خاردار شروع کړي پوستي شروع کړي دي.
دوی دا هڅه کوشش تقریبا د افغانستان د ډیورن پر ذکر کې په ټول لاین باندې کوشش تر لوبد چې سیمه خاردار وغځوي. خوشبختانه د کونړ په ډیرو سیمو کې د ولسونو په همکارۍ باندې د مخاوني ولسو په دغو نقطو کې تقریبا د یو خپل چې هم ځنې نوې پوسټې ایجاد کوم سیم خاردار وغځوي. ولې د موږ د مصالح او قواو په مقابل یا بالمثل عمل کې دوی د مخاوني ولسو د اجازه یې نه ورکړي.
د پاکستاني ځواکونو د بریدونو جواب تر اوسه چا ورکړي؟
هغه دوی چې په سرحد کې پوسټې ایجادوي یا سیم خاردار غځوي او د افغانستان په خاوره کې تجاوز کو، هغه نقطې په نښه کړي او بالمثل عمل مو اجرا کړي.
د کونړ د والی ښاغلي وحید الله کلیمزی خبرې مو اوریدې. هغه ویل سلګونه توغندي په 30 ساعتونو کې د کونړ په دوو ولسوالیو لګیدلې چې 15 کسان پکې ټپیان شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیبالله نگرار د خپلی نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. زما د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کوم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړې ده او د نه خوړو احتساب یې شروع کړی. دا د طالبانو دپاره د امتحان د سوز د فکر ورځ ده. طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې دې الله تعالی امن راولي. او که چېرته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي، د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام.
خبره کوم ول نه د دولت خبره منی، نه د سول کی، نه د جرګې سول منی، نه د جرګې غوښتنه منی. دا ظالمان اخر غواړي څه؟ دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکښوي. دا غواړي چې شیلاګي بل نه ډک شوي. خدای مو در به دره کړو دا سول نه کوي. ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایست؟
بل السلام علیکم. رشید الله درمانیم ده خوست ولایت څخه. زما پیغام دغه ولست دغه دی چې ټول ولست باید سره په اتفاق شي، نه یوازې د هلمند اوسیدونکي بلکې د ټول افغانستان د هر ولایت اوسیدونکي باید دا غږ پورته کړي چې موږ سوله غواړو. طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې سولې ته ځیر شي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس په نوې منځنۍ څپه یو فم سره شرې پنځه زموږ د اوریدو ادرسونه دي. همدار اس په ویب سټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه اوري www.azadiradio.com. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلالزی لاند خبرونه وای تر هغه ورسته واصل وسال د سپورت نړۍ خبرونه دراوروي.
په افغانستان کې د ملکی د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر وایي چې د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه رپورټونه ته جدي کتنه کوي. یوناما ویلي په سیمه کې د دوی د بشري حقوقو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو لګیا ده. د افغانستان مشرانو جرګې هم نن وویل چې د حقیقت موندلو لپاره به یو پلاوی د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ ته واستوي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویاند وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنی موده روان میلادي کال د جون تر دیرش مینیټې تمدید شوه. د قیصر خان اپریدی په وینا د پاکستان کې لا هم 1,000 افغان کډوال ژوند کوي. دغه چارواکي ویلي چې دوی غواړي افغانان پامن کې په تدریجي ډول او په عزت کې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. د ملګرو ملتونو سازمان پر نړیواله ټولنه ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دی 2.98 میلیارد ډالر راغون کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ مرستې وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په جنیوا کې وویل چې په یمن کې باید د یوې غمیزې مخنیوی وشي. د مسکو شهر مسؤولانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د یو اعتراضي لاریون اجازه ورنکړه. په مسکو کې شمیر مدني فعالانو غوښتل چې نن کرملین ته پر مخامخ میدان راغونډ سي او د قدرتمندو وګړو له لوري د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پر ضد ژغ پورته کړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسالوي.
د سپورت ورزنه هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د خزینه هندبال مل لوټلې نیپال ته په ماته ورکولو سره د سویلي اسیا د هندبال سیالیو نیمه پایلو بیتو وته. د افغانستان د هندبال فدراسیون د معلوماتو مخې افغان خزینه هندبال لوټلې نیپال لوټلې ته په یو ورخي زلوب کې یو لس د سلورو پوړندې ماته ورکړه. د سویلي اسیا پنځم پړاو هندبال سیالیو کې چې په هند کې روان دي پکې د افغانستان سربیره د بوتان نیپال بنگلاديش او هندستان خزینه هندبال لوټلې ګډون لري. د سویلي اسیا خزینه هندبال سیالیو په لړ کې افغان خزینه لوبډلې له نیپال نه وړاندې بوتان ته هم ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې په نیمه پای لوبه کې نن د افغانستان د خزینه هندبال مل لوبډله د بنگلاديش د خزینه هندبال مل لوبډلې سره د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په کابل کې د لوبسران د روزنې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز کورس کې له درېو زونونو بوست، امو او کابل نه څلوېښتو تنو ګډون کړی وو. د ورکړو شویو معلوماتو له مخې له دې وروسته د درېو نورو زونونو سپینغار، مسینک او بندیمیر څخه هم څلوېښتو تنو ته په کابل کې د لوبسرۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د دغه روزنیز ورکشاپ ګډونوال به له دې وروسته خپلو زونونو ته ستنېږي او د دوو کلونو لپاره به لوبسرۍ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان څلور تنو لوبسران احمد شاه پکتین، بسم الله شینواری، احمد شاه دورانی او عزت الله سپید د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا د نړیوالو لوبو د لوبسرانو په توګه پیژندل شوي دي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشی خبرونه هم له نورو خبرونو سره یوځای د ازادي رادیو په ویب سټ او فیسبوک باندې پیدا کولای شئ. د ازادي رادیو فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio او د ویب سټ لپاره هم azadiradio.org ته ورشئ. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون په هیواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ ده. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د شاقه کارونو د کچا د کمولو لپاره پلانونه ترتیب کړي دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا له امله شاوخوا 55% ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دوی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانه پورته دي.
می اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارګر مشمون چې د خیاطۍ ننوي او ترکان شاګردان دي کار کوي. د 80% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 200 باندې 92% الکان دي، 3% معلولیت لري، 90% په ونی کې ل 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% د کورنۍ او د پورونو په خاطر کار کوي.
سیما سمر د شوی سروې لمخې وای چې 55% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري، 18% په ناوړه روغتۍ چاپیریال کې کار کوي، 20% زیان لیدلی، 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی، 55% په شخصي پیسو خپله درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې 206 روغتیایي مرکزونه جوړیږي. د یادو پروژو قراردادونه د سې شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مایسو ترمنځ لاسلیک شول. ناجي صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو پروګرام او بیا ګوړی اچار پروګرام خپور شي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي دغه 206 روغتیایي مرکزونه د هیواد په 14 ولایتونو هرات، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی او کابل کې جوړیږي. د یادو شو پروژو قراردادونه د سه شنبه په ورځ د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. ښاغلی فیروز د دغو قراردادونو د لګښت په اړه داسې وویل:
دا مجموع یعنی به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون دلار است.
په مجموعی ډول دغه قراردادونه د 9.5 میلیون دلار په ارزښت د نامنیو ترڅنګ زمونږ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هیله من یو چې نور افغانان د ننه په هیواد کې د بشپړو روغتیایي اسانتیاو برخمن شي.
نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د یادو شوو قراردادونو له مخې به په دغه ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو تنخواګانې هم 30% لوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې هم د هیواد په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو یو شمېر مرکزونه جوړ کړي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس مجیب الرحمن سمکنی په دغه غونډه کې له عامې روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي.
د ارزه کولو کیفیت باید سټانډرډ وسی، دقیق وسی، یعنی دقیق نظرات دینه وشي. انده اوس هم په ډیرو ځایونو کې یو څه ستونزې شته دي، نو د موږ د ولس د استازو په صفت د موږ تاسو نه بغوښتنه هم دغه وي چې که خدمات لږ وي او که ډېر وي، که پیسې لږ وي که ډېر وي، هر څومره چې کېږي کیفیت یې باید لوړ وسي.
د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې له روغتیایي مرکزونو په سمه توګه څارنه ونه شي، یوازې د روغتیایي مرکزونو د شمېر په ډېرېدو سره به د خلکو ستونزې هوارې نه شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ښځې وروسته له واده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپله ښځې ترې لاس اخلي یا که کورنۍ او مسؤلیتونه یې سبب کیږي چې له واده وروسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د ښځو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استادې خبرې هم واورئ. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې له ورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال په هنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کوره بهر د ښځو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې ښځه واده شوه نور د قرار په کور کې نه، میړه یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو ښځې ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په وخزینه پارک کې د ویخزې غمجنې چیرې ته متوجه شوم چې لغ خپل کورنۍ سره د سیل لپاره راغلی و خو ناره مخکاری ده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې ویلې هیله یې درلوده چې کله ښوونځی خلاص کړي شرایط یا قابلګي څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅ کله د هیلې ته ونه رسېده.
له نامزادۍ مخکې مې ښوونځی خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي، وایي هېڅ لازمه نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ مې راسره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لیورونو ښځې مې.
دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ لخوا کار ته نه پرېښودل کېږي او داسې فکر کېږي ښځه چې ودیږي باید په کور کښېني. یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو.
زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړې، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هېڅکله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسېدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولاد داری کوه. زما په نظر دا کار ډیر غیر عادلانه دی.
زه چې نامزاد شوم بیا نو پوهنتون کې وم، امیا مې کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دا مهار کړم او څه واده شوم، نو خپله مې نه غوښتل ماشومان مې څو کورنۍ مشکلات شو، نو پوهنتون رانه پاتې شو. اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذ وم، یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغانې ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولی شي لویه خبره ده او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم یې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي، دلته کور کې بیرته مشکلات دي، ماشومان دي، نو فشار زخته زیات بې راځي، نو کوی شي چې درس ونه وایي نو هغه خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده، تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرورت چې ځان چې په ضرور شي چې نه د زوی شي نه د لور شي، نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلان دغه وکړي چې ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار د جامعې شي.
زمانو شایما د زغوان چې زمالو چې یعنی مکتب وایله د باید کار وکي، دولسمه فارغ شوې ده، دا سلور کار قابلګي وایله ده، اوس بیکار په کور کې ناسي، نه پریدي د خواخې له خاد فامیل نه پریدي چې دا درس وایي، مثلا پښتفت وکي وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کارو. زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایله ده، باید چې ته شفاخانه کې کار وکي.
خو د دوه میرمنو په مقابل کې دا څه خزي او کورنۍ همشته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمينه برابروي او غواړي خاراتلونکي ولري. د لغمان اوسیدونکو مرسل چې څلور کاله کېږي واده کړی او یو ماشوم لري، وایي کله چې واده شو زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
څلور کاله مې د واده کېږي، شپږ کاله په خبر کې درس وایلی ده، اوس مې واده کړی او زوی مې د څلور کلن، اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم. خو کورنۍ مشکلات لرم، غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه وسم، غواړم چې زده کړه وکړم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي په ده نه ده چې واده یې کړی د ماشوم لري درس نشي ویلی، که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده، اوس مې پیلن کوداکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم، همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده مو کوي، که یو ماشوم لري که دوه ولري کوداکستان ته ویسي خپله د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي، هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکو 25 کلن جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شوه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې، خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه بایله. له دریو ماشومانو سره سره یې د میړه په مرسته زده کړو ته ادامه ورکړه. جهان تابوس غواړي لوړې زده کړې هم وکړي. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوه چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
درس ویلو سره ډیره مینه لرم. کله چې واده شوم درس مې نیمګړی پاتې شو. اولادداري د کورنۍ مسؤلیت او کمزور اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ور نه کړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس مې پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډېره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډېرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې د خپل ولایت میرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
میخواهم که باید امی خول منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
ترنو اوریدونکو، ځینې میرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله میرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استاد پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
استاد، کله د خپل ژوند په اړه راته وایي چې تاسو زده کړې مو څنګه وې؟ کله چې مو واده نه وکړی، زده کړې مو پوره وې چې واده مو وکړو، وروسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې، څنګه په دې اړه لګ راته؟
زما کله چې واده وکړه هغه کې زه دوهم کال د پوهنتون محصل وم، د طالبانو وخت و. په هغه وخت کې زه تقریبا 15 کاله څرنګه چې تاسو پوهیږئ په کور کې وم. نو زه تقریبا 4 کال د طالبانو زه کوزده نسوم. بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه تصادف همغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پوهنتون بیرته له سره شروع شو. نو 2 کاله نور مې له واده وروسته تحصیل کړی ده او هم وروسته له هغه نه کابل پوهنتون استاد شوم او وروسته له هغه مې بیا خپله ماستري هم وویلې. نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستري ته څو رسیدم، ما 3 ماشومان هم درلودل او په یوه لویه کورنۍ کې وم، چې کارونه بالکل ډېر و.
استاد، که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه؟ مو تاسو ویلې چې پوهنتون مو لوسته، ماشومان مو لرل، د کور مسؤلیتونه هم درلغاړې و، آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه وویلې چې نه نشم کولای زه، یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي وو چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کوې داسې؟
څرنګه تاسو پوهیږئ ستونزمن خو خامخا و، ستونزې مې ډېرې درلودلې، ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای. په ځان به فشار راوړې، ولې ښه پلان به ځان ته جوړې، په دغه وخت کې به دا کار کوم، په دې وخت کې به دا کار کوم، داسې به کوم. نو ستونزمنه وه ډېره، ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولای.
استاد، په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود ده کله چې ونجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ورلغړ شي، بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي، ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې، مصروفه نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې، دوی ادامه نه ورکوي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
هغوی که ښه یو پلان ځان ته جوړ کړي امکان لري. تا دا اوس هم زه هم وظیفې لرم، 2-3 وظیفې لرم، او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم، نه کوم بل څوک ماته کار کوي، کار مې پوره زه خپله کوم. یعنی خپله سړی وغواړي کولای شي، اما کار خپل سهار وخته ماښام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کړي، انشاءالله حتما کیږي، ولې نه کیږي. کورنۍ ډیر رول لري پکې، دوی کولای سي. اول خو زه ټول کورنۍ ته دما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي، دا انګور ته دي خپل لور په سترګو ګوري، دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي، لور ته چې غواړي انګور ته یو غواړي، هغه تاسو د لمسیانو مور کیږي، هغه ښه تربیه ورته ورکولای سي ماشومان ته. کورنۍ ښه رول پکې درلودای سي، حداقل کله ماشومان دې ورته ساتي، یا د ماشوم توقعونه ترې کوي، خیر دی یو څو کاله د صبر وکړي، حوصله دي وکړي، ماشوم دې نه راوړي، که ایران ور لگ دی لکه خپل لور سره چې ساتي، ولی ډیر غټه لاس سره سړی درلودل سي. او د خزې دونه ځان باید ضعیف احساس نه کی چې زه نسم کولای. 2 کاله 3 کاله یا 4 کاله سختی راځي په سړی، ولی ټول عمر بیرته ټول خوشحالیږي، قدر دی همغه کورنۍ کې بیرته پورته کیږي، باور وکړي د هغې انګور چې څونه تحصیل پورته یې کور کې، قدر یې هغونه یې کور کې. خزې کولای سي، هر انسان یې کولای سي، خو کله سړی خپله باید جرأت وکړي.
مننه استاد.
هیله کوم، تاسو نوم ډیره مننه.
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلی چې له زنګونه تر ګوره زده کړې وکړي، نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته هم ښایي چې له میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. نور نو تاسې ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
پاگو آوریدون کو سلام، جمعه خدا ستیر شو لکه هیچ را غلی نوی. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چال مو زده شي.
درنو حاضرینو او خواږه اوریدونکو، خوشحاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپړخه ورته.
له هڅه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کیدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپلوس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپلوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنې ژوول کېدای شي؟
او ځینې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه، رشوت نه دی. نهمه پوښتنه دې وکړه.
څټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیس کریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
فوقانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمته ده.
شه خاوره نه ده؟
شابه شابه، خاوره ده، خاوره ده. چک چک ورته. له تورې ملنګې خور نه یې ونړۍ مننه چې زموږ پټ کړی شوی شی پیدا کړ. تورې ملنګې جایزه دې اعلان کړم.
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا مو غره په عذاب نه کړي.
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصله وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو. که غواړئ تل مو ویښتان تور، پوره، تازه او ګڼ پاتې شي، نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. که غواړئ سترګې مو تل تورې، روښانه او له چخړو پاکې وي، نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅ کلام حقیقت ونه شئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري. که چا یې ځواب راکړ نو غټه جایزه لري. نو څوک یې ځواب راکوي؟
زه.
ښه، نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اووه سرونه، اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
او
اژدها خم نه ده چې دا به څه شی وي؟
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي.
بلا خو نه ده خو.
ژر کوه ژر کوه.
دا حکومت نه دی؟
اول حکومت
دو رئیسان او څلور ماوینین دی شپږ یم د رئیس خاص استازی دای و داوی سرونه او اته وزیرانی اته پخې او اویا تنه مشاورینی اویا غوګونه
چرچکه ورته وکي جواب سل په سلو کې سم دی تاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دی په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم ستلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې روزي ټټو کړی دی او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاشکې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګان ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته یې د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې هم چې نظام پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د اسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه اسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیلا چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرټیکر عکس پی وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمی دا هر څه جله چا زده کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیره او خودل لمون مخ کې هغه امام دا ډول مظاهره کړې وي بهر مال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
چیریه په بازار کې څه کوې جمپر چاته اخلی که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یې رنګ مناسب نه وي اوس یې مه اخله بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم او نه نه ماشومانو ته یې مه اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یې څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یې م ټول هډوکې راوړي وه ځه چې زه درغلم زه یې اخلمه نه نه چپلکې وانه اخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت چپلکې زه به خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه زه به خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه څه چې راپه یاد شول ولاړ څه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړې تیار پلاستیکي پاکټونه درسره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خوله یې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړې زه پوهېږم چې دسکشونه ستا خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي او ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه
پراوانا ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه خستون کی و صادق سمینغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.